درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ساتي لريو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اورېدل شي. د معمول سره سم نننۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلو، په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلاوختي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یو نسي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلاوختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. د نوموړي په خبره په متقابلو ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلاوختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو له امنو ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډېر شوي دي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژل او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی وایي د دې پیښې د مرګ شوب لپاره دا بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریانو دوه مړه شول او ویشتل شول او دوه هم ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کېږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړې او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کېږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي دي او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل طارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کېږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لېږدول. دا تیلو لېږدونکي کښتۍ 28 شماله لېږدوله چې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل طارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل طارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلي ښار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمېر شپږ ویشتو ته ورسېد. په دې پېښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پېښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پېښه کې یو سومالی ویل اصله کاناډایي خبریال او مېړه یې درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برتانوي او یو کانډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلې تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کېږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګېږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په څو اونیو کې دوهم بین الافغاني کانفرانس جوړیږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال وژل شوی. په کونړ کې د وټپور د ولسوالۍ د خلکو امنیتي ستونزې هم در سره شریکوو. دا هغې انجلۍ له حاله مو هم خبروو چې په کانکور ازموینه کې له بې نتیجې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. او که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرانس د جوړېدو په هکله کړی دی. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دویم بین الافغاني کانفرانس د جوړېدو خبره کوي. د دغه شورا مشر په قطر کې لومړنۍ بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل وباله. دا دوهې لومړنۍ بین الافغاني کانفرانس یو هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول یاد شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې راتلونکې ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده، او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته زور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محید د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي محید د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي چیرې په خواني جهادي مشران د مدني ټولنو استاد او یو شمیر شذینه فعالان پکې شامل وي له طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړي. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطح وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدې چې دا یو ښه پیلامه بلل سوی خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوی د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوی وای. د دوهمې بین الافغاني غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پکتیا ولایت کې د یوې سیمیزې راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګند کسان وژلی. دا په روان کال کې په افغانستان کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسان وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په ګردیز کې د ګردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وزل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل جاتوی کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښمنه لیده، خو وايي پلټنې روانې دي او تر اوسه په تړاو څوک نه دی نیولی. که څه هم چې دا ډول وژنه یو شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د دله کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغوی وایي چې نادرشاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت ته هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیان سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تدبیر کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
ازادي خبری مجله اوري. اوس به هم کونړ ته لاړ شو. دغلته د وټپور ولسوالۍ چې یو وخت امن و، اوسیدونکي اوس شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو امنیت خرابیږي او باید د امنیت د ښه کېدو لپاره ورته محلي اردو جوړه شي. د دې موضوع تفصیل لور هولان ورناورو.
د وټپور ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې پخوا پکې امنیت ښه و خو اوس کمزورې شوی وایي د شپې لخوا له کورونو نشي راوتلی او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجي زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه ده مالته اوسېږو، موږ د شپې ماښام مانځنه وروسته موږ د کوره نشو وتلی. پدې پلانو شو پورې وته دې وجنه چې دلته محلي اردو خلک امنیت به موږ به دورا زم تلیا د شپې هم دې مشکل ته پیدا شنو سار چې رڼا نه لګې دي موږ کورن شو راوته وجه دا چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشه دي بل طرف ته امارته دي معاملې جوړ کړي په کوړنګل او پچا پدار او شوړې کمنه جنگ دې
عبدالله وای څو ځلې د محلي اردو غوښتنه کړي خو چا یې خبرې ته وګ نه دی نیولې او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزورې کیږي
د محلي اردو موږ غوښتنه څو دفعه وکړله خو موږ ته اوسه پورې حکومت کومه توجه نه کړې زموږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ دا کډې هم راووتې د کلي نه کلي هم زموږ داسې ګډوډ دی خو حکومت موږ ته توجه نه کړله زموږ دپاره ډېره مهمه ده یو خو دا بېروزګاره خلک به په کار شي یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانی نه شي کولی
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د محلي اردو یو ټولی وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت ښه والي دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي
مختصم نیولی په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي د عجل دا بیزونه جوړیږي
خلک وای پخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د کونړ له ولایت څخه مو د وټپور د خلکو امنیتي ستونزې واورېدي اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کړي
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خالد سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي رسپانې لیکلي 15 کلن خالد سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له ننوتو 2 کاله وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو د امریکا او بریتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یوه تکړه قمندان بدل شو نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللی دی د ورځپاڼې له لیکنې سره سم سره له دې چې د جنرال سادات په هلو ځلو او کار کې شک نشته خو نوموړی په هغو اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دی نیویارک ټایمز په دوام کې کښلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمیر یې 140,000 ته رسیږي نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرشوبلې زیاتې اوړي د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یوه داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګرانه کار دی د امریکایي ورځپاڼې د خپل راپور په دوام کې کښلي جنرال خالد سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنی قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي دي ورسپانه وایي چې ټول هم د جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي ورسپانه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرنی خواخوږي څرګندونه راخیستي او لیکلي دي سره له دې چې شاغلی خواخوږی د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري نیویارک ټایمز وی سره لدی چې د جنرال سادات نوښتونه له هر کلی سره مخامخ شوي خدای لا هم د فساد لشتوالي زوريږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هر شپه تر ویدیدو مخکې لشتر لشه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبري کوي او له هغوی پوښتنه کوي د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې را نولي، هغوی به په خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دغه پوځي له وژل کېدو سره سږکال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 10 تنو ته ورسید.
هغه نجلۍ چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې، له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو 13 کلنه اوسیدونکې شمیله ده چې تیزاب څښلې اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا د سمنګانو اوسیدونکې 13 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی، وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولو یې ورته پیغورونه ورکول. وایي همزولو او همسنکیانو راته پیغور کاوه چې کامیابه نه شو. زما ډېره هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیابه شوم. د نوموړی کورنۍ وایي که څه هم شمیله ښې نمرې وړي، خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجي سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی، وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه، دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد، دیگه هم سنفیایش بر آمد.
ده وبل پا شمیلات دی موضوع دیر ناوڑ آغیز وکڑا، زکه نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو. کل چه حقی دا خبر وارد تیزابی وست کل، سمانگان و روختون ور تا زواب ور کرد و من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بدی.
ده شمیلا معالج داکتر قیس نگزاد وی هیلمان ده چه ده شمیلا پر روختهی حالت که خوال راشی.
دوی ده تیزاب تسامن سوی و فیلحال زینه مشکلات دوی پا حازمه سیستم که پیدا شوی ده پرتل آغانا، ولی بیا مونگا ده سی تا دقیق نسو پیش بینی کولای چه مثلا ده حالت سنگه کیگی. خو ده امغا عمومی احتمامات چه مثلا یا مریض چه ده تسامن تیزاب پلوها یا آجل شفاخانه ات مراجع کی مونگ آغان نیولی و خدای میرا بنده چه دوی پا سیهی حالت که ده سی بهبود پیداش.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبی وایي
سوا سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره. مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره، 7 نمره، 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی می داشته باشه 3 نمره، 2 نمره یا گاهی 1 نمره، 252 نمره گرفت. و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
مو مسوس په خپل لس نمبرو کې پاتې یم، یعنی ما ته هغه داسې احساس وشوړو چې زه په چشم نه پوهیم. بیا نه باوجود چې ما یو کال خپل کانکور امادګي ویلا، خو درسونه مې ورته ویلا، خو دا غي نه بادم یوسف نبی نمبر یو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,903,029 تنو نوملیکنه کړې وه، چې له دې ډلې 1,04,871 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1,390 کال د کانکور د ازموینې اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازې بغداد ته د سفر پر مهال وایي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل عراق او نورو هیوادو ته خطرناک نتایج لري. د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times,
دا وای اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو ولاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناکې وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هېوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي.
دوستانو اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادي رادیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوي، 15 سرتیري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلهیز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر مقام پای ته ورسید. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو کې پرون غرمه مهال د هوټل د دروازې ساتونکي په ډزو وواژه او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه څلور تن امنیتي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور سرتیري ټپیان دي. د پوینا یو شمیر ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا د تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې به یې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوي عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې یې کتلی شئ. مخکې له دې نه چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنګونه
نو مراته اوس په څه کاروبار بوختي؟
زما نوم محمد صابر علمی ده او د فعلا لپاره خوزه په یو دفتر کې کار کوم او مخکې له دې د کابل پوهنتون استاد وم.
کوم کلونو کې کابل پوهنتون کې استاد وم؟
زه خو تقریبا د 1302 شپېتم کال را په دې خاطر د اخري جنگونو پورې چې تقریبا د 1302 اویم کال تر دې وخته پورې کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي کې مې د استاد په توګه دنده درلودله. وروسته بیا موږ مجبور شو داخلي مهاجرت البته بې ځایه شو، د دې جزینه لاړو نه تنها زه بلکې د کابل پوهنتون ډېر استادان ننګرهار پوهنتون ته لاړو. او په ننګرهار پوهنتون کې د قرارداد بدمخته استادان په توګه دنده درلودله. وروسته د غیزی نن بیا په نور مختلفو موساتو کې دندې پیل کړې وو. د کابل پوهنتون سلسله د موږ ځینې خطا وخوړله او اوس خپله شخصي کاروبار لرو او په زمن کې زه خپل شخصا په یو موسسه کې کار کوم.
ظاهرا خو داسې نه ښکارېږي چې دومره کلونه تجربه تاسو ولرې که ویښتان رنګ کوي.
لږ څه به ګټو، لږ څه به ځان مصرفو.
هغه کلونو کې چې تاسې کابل پوهنتون کې استاد وي، وضعیت د پوهنتون څنګه و ستاسې په نظر؟ او اوس څنګه دی؟ اوس ولې زړه مونږ غواړي چې هلته ورشي او په زراعت په برخه کې تاسې درس ورکړي؟
ډیره ښه خبره ده، ځکه چېرته منهاج دی او استاد دا مقایسه کوم. هغه وختونه دي اوس وختونه سره د ځمکې او د اسمان ترمنځ فرق ده، چې په هغه وختونو کې هغه علمي سطحه د پوهنتونونو او هغه معیاري سطحه د پوهنتونونو فوق العاده و، چاته وه نظم ډیسپلین فوق العاده پکې موجود و او هغه اکاډمیک معیارونه ټول پکې مراعاتېدل. نه هم د استادان د پوهنتون هم د استادان له شاګردان ترمن ولې اوس یو سلسله به بندواري ده کچته وګوري مقایسه کې او دا د بیخي درسته نه ده چې هغه معیارونه ټول تر پخولان لشوې دي
مشکل لري تاسو په نظر څه ده
یا معنی دی چې خپل د کانکور په کمیټه کې ومه نه معنی دی چې کله به سوال وته لای نه معنی دی چې کله به غلا شوي نه معنی دی چې کله به کلی د سوالونو توجه شي دا ټول هغه بدبختیګان چې موږ دلته ولیدلې
اوس هم کاروبار څه ده یا آیا د کرنې په برخه کې کې دی کنه بل برخه کې
زه په ډار د تویل شم چې ما تقریبا په دغه وختونو کې چې د کابل پونتنه زلري شوې ما خپل مسلک کار کړی په مختلفو موساتو کې کار کړی ده زه تخصص لرم په مرغداري کې ما د مرغداري په ساحه کې د نارویجن موسسه سره کار کړی ډیر کلونه په ننګرهار کې په هغه وختونو چې ما د کابل پونتنه کې د استاد په توګه دنده درلودله هغه د مالی پر یو ځانګړی ماموریت و ولی د اغه په لحاظ باندې اوس دا دورم د مالی پر ډیره مهمه ده ځکه زه مستقیما د غریب او بې بازاته کورنۍ سره په تماس کې ما او د هغه د اقتصادي وضعیت او د هغه د ژوند سمون لپاره او د هغه د معیشت بدیل لپاره من کار کوم چې دا مالی پر هم واقعا وجداني شکل باندې راحت کوننده چې وشم کولای د سره مومد واقع شمه
ډیره مننه تاسو لیکلی.